द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو سهار مو په خیر دا خبری خبرونه ده نن د خالی ورځ کال 2019 د مارچ ته میاشتې دوه منیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د سهار اتنیمې په کابل کې اته دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې لس نیمې بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکي زه نوشروان کلندر درته اول وړاندې کوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکی د هندوستان د هوائی پوسټ پایلټ وینګ کمانډر ابینندن بیگا ماخام د پاکستان او هندوستان په واګه پوله هندي چارواکو ته حواله کړی شوې دي بل پلو ته د پاکستان مطبوعات د چارواکو له خولې وایي چې بیگا د شپې په لائن اپ کنټرول د پاکستان او د هندي پوځونو ترمنځ بیان ختی شوې دي چې پکې یو پاکستانی تن مړ او درې نور ژوبل شوي او د امریکا او د افغان طالبانو استازي به د دوه ورځو د دمی وروستان بیا په قطر کې خبرې اترې پیل کوي او سعودي عرب د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د سعودي عرب شهريت یا غړیتوب ختم کړی دی اوس وګورئ د خبرونو تفصیل د هندوستان د هوائی پوسټ پایلټ وینګ کمانډر ابینندن د بیگا ماخام د پاکستان او هندوستان په واګه پوله هندي چارواکو ته حواله کړی شوی دی دا فیصله 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پارلیمان غړي غونډې ته د وینا په وخت کړی و هندي چارواکو د وینګ کمانډر ابینندن حواله کولو پخلی کړی او وایي اوس به یې طبي معاینه کیږي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي هندي پایلټ ابینندن ته هرکلی ویلی او وایي ټول هندوستان یې په نرتوب ویاړ کوي د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د غربي هیوادونو د مشرانو سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي او ورته ویلي دي چې د هر قسمه خارجي برید د ځواب ورکولو حق لري په دغه غربي هیوادونو مشرانو کې د امریکا د پوځ مرکزي کمانډ سینټ کام د برتانیې د پوځ او دفاعي چارو استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر او دغه شان د امریکا برتانیا او چین په پاکستان کې سفیرانو شامل دي بل پلو ته د پاکستان مطبوعات د چارواکو لخوا وایي چې بیګا د شپې د لائن اف کنټرول خواته کشمیر په کوټلی سیمه کې یو ځل بیا هندي ځواکونو توپخانه چلولې ده چې په نتیجه کې یو ځای تن مړ او درې نور ژوبل شوي دي د هند لخوا په دې هکله څه نه دي ویلې شوي د امریکا او افغانستان طالبان او استازي به د دوه ورځو د می وروسته نن په قطر کې یو ځل بیا خبرې اترې پیل کوي دوه اړخیزه خبرې اترې د تیر ګول یا دوشنبه ورځې نه پیل شوې دي چې پکې د امریکایي پلاوي مشري د خصوصي استازي زلمی خلیلزاد کوي په قطر کې په افغانستان کې د امن په غرض خبرې په داسې حال کې کیږي چې د جمعې په ورځ طالبانو په جنوبي افغانستان کې په یو پوځي مرکز برید کې 25 افغان عسکر وژلي دي بلخوا د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي دي چې چمتو دی چې طالبانو ته دفتر ورکړي د بندیانو په اړه ورسره مذاکرات وکړي خو اشرف غنی وایي طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې بغیر طالبان د تور لیست نه نشي وتلی د سعودي عرب د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د سعودي عرب شهريت یا غړیتوب ختم کړی دی خبري اداره اسوسییټډ پریس وای حمزه بن لادن ورس په ورس په القاعده ډله کې نور شهرت موندلی دی دا معلومه نه ده چې سعودي عرب لخوا د حمزه بن لادن د غړیتوب بیرته اخستلو خبر چې په 13 نومبر کې دستخط شوی و ولې اوس اعلان شو امریکا 13 ورځ د حمزه بن لادن په سر د $1 million انعام هم اعلان کړی دی او اخیری خبر دا چې د ملګرو ملتونو د انساني مرستو ادارې ویلي دي د هغه زرګونو شامي وګړو په اړه باندې اندېښمن دي چې کوم خلک د البیغوز سیمې نه د جنگ له سببه په کډه کولو مجبوره شوي دي داعش وسله والا ډله هڅه کوي چې په شام کې د دوی جوړ کړلې شوې پخوانی خلافت اخیری پاتې سیمه په خپله ولکه کې وساتي او د دې لپاره یې په لویه پیمانه جنگ پیل کړی دی
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د ویو ریډیو خبرونه ته غوږ یې. په اولنی رپورټ چې کوم دی، په هغه کې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی، د هغې په اړه باندې وروستي جزئیات په پکې شامل وي. او وروستي معلومات دا دي چې یو ځل بیا د پاکستان او د هندوستان په پوله باندې، په لائن آف کنټرول باندې پرون دوړخیزه ډزې شوې دي. او پاکستانی مطبوعات وایي چې په دغه ډزو کې یو د پاکستان ولکې لاندې د کشمیر وګړی مړ او درې بیا نور ژوبل شوي دي. د هندوستان لخوا په دې اړه باندې څه نه دي ویل شوي. دا تازه تاوتریخوالی له هغې وروسته بیا رامنځته شوې دي چې پرون پاکستانی چارواکو د ریډ کراس په لاس باندې د هندوستان چې کوم پایلټ نیول شو ابینندن، هغه هندي چارواکو ته حواله کړی دی. په دې اړه باندې را سره یو تفصیلي رپورټ د ډیوا همکار بختور شاه شریکوي.
که څه هم پاکستان په کشمیر کې د راغورځولي هندي جنگي جهاز پایلټ بیرته هندوستان ته ورسپارلی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د جمعې او د زیارت په ورځ هم په لائن آف کنټرول پوله د ډزو تبادله شوې. د فرانس ای ایف پی خبری اداره وایي د هند د انتظام د لاندې کشمیر کې یولس تنان وژل شوي دي، چې ښایي تیره میاشت په ځانمرګي حمله کې د څلوېښتونه زیاتو هندي عسکرو د وژل کېدو وروسته په سیمه کې تاوتریخوالی لا نه دی کم شوی. هندي پایلټ ابی انندن د جمعې په ورځ په واګا پوله هندوستان ته ولېږل شو. په دې موقع په زرګونو خلک د هندوستان لوري ته راجمع شوي وو. د هندوستان بیرغ یې پورته کړی وي او د وطن سره د مینې سندرې او ترانې غږولې. د پاکستان خارجه وزارت وویل د هندي پایلټ سره یې د وقار او د نړیوالو قوانینو سره سم سلوک کړی. هندوستان د وینګ کمانډر ابی انندن ازادۍ ته د سفارتي ګټې په توګه وکتل او وی ویل پوځ یې د هر ډول بیړني حالت لپاره چټک دی. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی وویل د ترهګرو او ترهګرۍ زور کم کړی شوی دی او نور به یې هم کموي. هغه وویل هندوستان ته به د ترهګرو د لاسه شوی نقصان سره د سوده پوره کوي. پاکستان د جمعې په ورځ په ابوظبي کې د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی د خارجه وزیرانو په غونډه کې د شرکت نه ډډه وکړه. په غونډه کې د هندوستان خارجه وزیر میرمن شسما سواراج د خصوصي میلمنې په حیث شرکت او تقریر وکړو. پاکستان غوښتنه کړې وه چې شسما سواراج ته او ورکړی شوې بلنه دې بیرته واخیستلی شي. د وی او ای اردو څانګې سره مرکه کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي ابوظبي د کوربه هیواد په توګه هندي خارجه وزیر ته بلنه ورکړې وه چې د او آی سی د کار سره یې څه تعلق هم نه وو. ښاغلي قریشي زیاته کړه چې د او آی سی مشر هم سشما سواراج ته ورکړې شوې بلنې نه نو خبر. کله چې ابوظبي د پاکستان غوښتنه ونه منله او هندي خارجه وزیر ته ورکړې شوې بلنه یې بیرته وانخیستله، نو شاه محمود قریشي د او آی سی د غونډې نه ډډه وکړه او پاکستان نور استازي ولېږل.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالی له وجې که یو خوا د دې اثر څه حد پورې په مارکیټ باندې هم پرېوتې دي، خو بیا په خاصه توګه باندې هغه خلک کم چې د پاکستان نه بهر په مسافر الوتکو کې د مزدورۍ په غرض یا د نورو ضروري کارونو په غرض باندې سفر کوي، هغې هم په تېرو درو ورځو کې سخت اغېزمنې شوې دي. خو د پاکستان د هوابازې ادارې چارواکي وایي چې دوی د پرون راشه د سلورو ایرپورټونو نه یو ځل بیا مسافر الوتکو اجازت په جزوی توګه باندې ورکړی دی. خو په هندوستان کې د اجازونو الوت په ځای دی او په دغه ځای کې د یو ایرپورټ نه هم د اجازونو په الوت باندې بندیز نه دی لګېدلی. په دې اړه باندې راسره یو رپورټ د ډیوه خبریال احسان محمد خان شریکوي.
دا پاکستان د ملي هوایی شرکت یا پی آی ای ویان مشهود تاجور ډیوه رادیو ته ویلي دغه اجازه یوازې د سلور هوایی ډګرونو کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کویټې څخه الوت لپاره ورکړل شوې. خو د ده په وینا د لاهور، ملتان او فیصل آباد هوایی ډګرونه اوس هم تړلي دي.
موږ دا نوټم چې دی تاسو به لیدلی به وي چې هغې کښې دا دوه بجې نه پس چې دی د فلایټونو لپاره هغه پرمیشن ورکړی وو. نو اوس چې دی موږ چې خپل فلایټونه پلان کړي دي هغه ماښام لږ دې آگے نہ پس منگا اپنا فلائٹ آگا اسٹارٹ کروں دی کی ڈومیسٹک فلائٹ دے اور جو دعا با انٹرنیشنل فلائٹ ہونا بھائی ٹور نمبر کے منگا کراچی نہ اسٹارٹ کروں اور کراچی نہ اسلام آباد اور کراچی بیا دا گلف اور سعودی عرب پورے ویلی چی آگا زمون سی او صاحب دا ویلی دی چی خلق چی جلتا دا گلف اور سعودی عرب کی دی تو آگے سرا دے مسئلہ جی آگا ڈی ری لگ ویزا مسئلہ ہوں میں اور بیا دا آگا پیسو دا مسئلہ ہوں مطا کی دی سی تو دا فرسٹ چی پرائیورٹی زمون بھائی آگا گلف اور سعودی عرب دا بارا بھائی انٹرنیشنل سیکٹر.
د الوتکو د پروازونو د سار نړیوال ادارې فلایټ ریډار په ټویټر ویلي د پاکستان لخوا هوایی لارې تړلو له امله په یوې ورځ کې سلور سوا الوتکې اغیزمنې کیږي. په پاکستان کې د هوایی لارو تړلو له کبله په لکونو هغه خلک چې پاکستان نه بهر ته پاکستان کې دننه یا د نورو هیوادونو څخه پاکستان ته سفر کولی غوښتل د ستونزو او فکرمندۍ سره مخ شوي. بل لوري د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر په پوله یا د لاین آف کنټرول سره سیرمه سیمو کې د هند او پاکستان ترمنځ د روان تاوتریخوالي له وجې ځایي اوسیدونکي په خپلو کورونو پرېښودو مجبوره شوي. په دغه سیمو کې چکوټي، کلانا، میرابکوټ، لیپا، بمبر، تتپان او زنې نوري سیمې شامل دي. د چکوټي یو ځای اوسیدونکو زاهد په دې حق له ډیوا ریډیو ته ویلي.
بات یہ ہے کہ فائرنگ لگاتار سے ہو رہی ہے, رات کو 9 بجے سے صبح 4 بجے تک فائرنگ ہے اور ابھی بھی اکا دکا فائر ہو رہا ہے. لوگ جو تھوڑا سا فائر تھمتا ہے تو ایک دو کر کے چکوٹی سیکٹر سے وہ نکلتے ہیں, تو ایک دو کر کے وہ نکلتے ہیں.
دیوائی پر سیما کے تیر شپا مخام نہ تر سہارا دا ہندی زواکونو لخوا ڈزے او توپی وری دلی دی او پا دا غزائی کی پکورونو دا گولو پریوتلو لاملا دو تنان مڑا او درے جو بل شوی ہم دی. دا زیادہ کڑا پر سیما کے یارا او ترہا زیادہ شوی او زیادہ خلکو په یو فوټ واوره کې پیدا وګد مزل ورستو ځانونه نورو ځایونو ته رسولي. خو اوس هم ډیر شمیره اوسیدونکي پولی تصیر ما په خپل ځایونو کې ایثار شوي. په دغه سیمو کې د خوراکي شیانو او دوایانو کمیز هم په زیاتېدو دی. احسان محمد خان, وی او ای, ډیوا, مانسهرا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
نن اردونکو د نن د دوره د می ورستو یو ځل بیا د امریکایانو او د افغان طالبانو ترمنځ د 15 میناستي پلر کې خبرې اترې پیل کیږي. او د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي دي چې که د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې نه پیل کیږي نو د افغان طالبانو تور لیست نه وتل به ګران وي. پدې اړه باندې را سره د وایس اف امریکا یو رپورټ د ډیو همکارا منزه شهید شریکوي.
امریکې او د افغان طالبانو استازي په قطر کې د دوه ورځو د وقفې وروسته د خپل مذاکراتو 15 مناسته د خالی یا شنبه په ورځ بیا پیل کوونکې دي. د فریقینو ترمنځ د خبرو دا ناسته تیره اونۍ شروع شوې وه چې پکې د امریکایي پلاوي مشري په افغانستان د سولې لپاره د امریکې خاص استازي زلمی خلیلزاد کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین رسنیو ته ویلي وو چې په مذاکراتو کې د وقفې مقصد په خبرو کې د ښکېلو اړخونو آرام او د سلام مشورې لپاره وخت ورکول وو. بل خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی حکومت یې چمتو دی چې طالبانو ته دفتر ورکړي او د بندیانو په اړه ورسره مذاکرات وکړي. خو د طالبانو سره د حکومت سره د تفاهم پرته طالبان له تور لیست څخه نشي ایستلی. د افغانستان د سولې په اړوند په قطر کې خبرې په داسې حال کې کیږي چې د جمعې په ورځ طالبانو په جنوبی افغانستان کې په یو پوځي مرکز د حمله داوا وکړه. وی ویل چې په حمله کې یې لږ تر لږه 15 عسکر وژلي او ګڼ شمېر نور یې نیولی دي. افغان چارواکو او طالبانو ویلي په درنه وسله سنبال حمله کوونکو چې پکې ځانمرګي هم شامل وو په هلمند ولایت کې یې په شورا پوځي مرکز یرغل وکړ. لومړی ځانمرګي حمله کوونکو د ځانه پورې تړلي بمونه خلاص کړل او بیا په پوځي مرکز ناتاره ډزې پیل شوې. ریپورټونه وایي بیا افغان امنیتي ځواکونو ځوابي ډزې پیل کړې او د دواړو خواوو ترمنځ جګړې د جمعې د ورځ د ماسپښینې پورې دوام درلود. په دغه مرکز کې امریکایي ځواکونه هم پاتې شوي دي. یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویو ای ته په حمله کې د 15 عسکرو د وژل کېدو تصدیق وکړ او ویل چې یو شمېر نور عسکر طالبانو یرغمل نیولی دي. طالبانو د حملې ذمواري ومنله او ویل چې په حمله کې یې هوایی جازونه هم تباه کړي دي. طالبانو په هلمند کې د حملې داوا په داسې حال کې کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی او امریکایي استازي زلمی خلیلزاد پرې بیا بیا د ډزبندۍ او تشدد نه لاس اخیستلو غږ کړی دی. اشرف غنی یو وار بیا طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. د پنجشنبې په ورځ د کابل په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ملي ورځې د لمانځنې دستورې ته خپله وینا کې ښاغلی اشرف غنی طالبانو ته په مخاطبه وویل سوله متقابل عزت دی او کله چې موږ له قید او شرط پرته د سولې مذاکرات اعلان کړل تاسې ته مو په کم نظر ونه کتل. تاسې هم د افغانستان عظیم ملت ته په کم نظر مګورئ. ولسمشر غنی تر دې د مخه هم څو کرته طالبانو ته د مذاکراتو او په کابل کې د دفتر ورکولو وړاندیز کړی، خو طالبان د افغان دولت سره د سولې د خبرو نه پرله پسې انکار کوي او دریز لري چې اشرف غنی دولت د پریکړو واک نه لري، ځکه نو هغوی د امریکا سره نیغ په نیغه خبرې کوي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحا کې د تیر ګل یا دوشنبه د ورځې راهسي طالب مشرانو سره افغانستان کې د سولې د خبرو 15 پړاو پیل کړی دی او طالبانو هیله خودلې ده چې په دې خبرو کې به امریکا سره یوې غوڅې موافقې ته ورسیږي. که څه هم د شوو خبرو تر اوسه بشپړ جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د طالبانو اړوند سرچینو ویلي دي چې هغه خبرې چې تر اوسه شوي دي له افغانستانه د بهر ځواکونو د وتلو په څرنګوالي او همداراز د افغان خاورې د امریکا، نړۍ او د سیمې نورو هیوادونو پر ضد د نه کارولو پر سر بحثونه شوي دي. تر اوسه د قطر په دوحا ښار کې د امریکا او طالبانو ترمنځ 15 ناستې ترسره شوي دي او افغان چارواکو ویلي هڅه کیږي چې په دې خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو او په افغانستان کې د سرتاسری اوربند په تړاو هم بحث او خبرې وشي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان سهیل شاهین وی او ای سره په یو مرکه کې دا خبره په ډاګه کړه چې د امریکای سره د ډزبندۍ او په بین الافغاني مذاکراتو لا خبرې نه کیږي. هغه وویل چې دا وخت خبرې د امریکایي ځواکونو په انخلا او په دې موضوع کېږي چې طالبان هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا خلاف د ترهګرۍ لپاره استعمال شي. هغه زیاته کړه په دې دوو موضوعاتو پرمختګ هم شوی.
دا واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
نوردونکو د سعودي عرب حکومت د وجل شوی القاعده مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن شهریت ختم کړی دی. په دې اړه باندې سره د وصف امریکا یو رپورت د ډیوا همکار بختور شاه شریکوي.
اسوسییټډ پریس نومي خبري اداره وایي سعودي عرب د جمعې په ورځ اعلان کړی چې د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د سعودي عرب شهریت یا غړیتوب یې بیرته اخیستی دی. حمزه بن لادن ورس په ورس په القاعده ډله کې نور شهرت موندلو. دا معلومه نه ده چې د سعودي عرب لخوا د حمزه بن لادن د غړیتوب بیرته اخیستلو خبر چې په تیر نومبر کې دستخط شوی و ولې اوس اعلان کړی شو. سعودي عرب دغه اعلان په داسې حال کړی چې امریکا تیره ورځ د ریوارډ فار جسټس یا د انصاف لپاره د انعام د پروګرام لاندې د حمزه بن لادن په سر د یو میلیون ډالرو اعلان کړی دی. سعودي عرب په کال 1990 کې همدغه شان د اسامه بن لادن شهریت هم ختم کړی و. چا چې په سوډان کې د جلاوطنۍ ژوند کوو په دغه وخت کې حمزه بن لادن وړوکی ماشوم و. په واشنگټن کې د څېړنیزې ادارې فاونډیشن فار ډیفنس آف ډیموکراسیز څېړونکی تامس جوسلین چې د القاعده او داعش مطالعه کوي ویلي د سعودي عرب دغه فیصله کې داسې ښکاري تاریخ بیا تکرار شوی دی. نوموړی وایي حمزه بن لادن هم هغه وخت پیدا شوی و څه وخت چې القاعده ډله جوړه شوه، ځکه نو د هغه ټول عمر د القاعده په جوړېدلو، خورېدلو او د غربي نړۍ او امریکا په ضد جنګېدلو په مرحلو کې تیر شوی دی. ویل کېږي چې حمزه بن لادن په کال 1991 کې زیږېدلی و. هم په دغه کال د روس عسکر د افغانستان نه وتلی وو او د هغه پلار اسامه بن لادن په افغان مجاهدینو کې لوی نوم ګټلی و. اسامه بن لادن هم په دغه وخت کې سعودي عرب ته ستون شو، خو په کال 1991 کې یې د سعودي په حکومت نیوکې وکړې چې په خلیجي جنگ کې یې په هیواد کې امریکایانو ته ولې ځای ورکړی و. د دغې نیوکو وروستو اسامه بن لادن بیرته سوډان او بیا په کال 1996 کې افغانستان ته تللی و او د افغانستان نه یې هم په دغه کال د امریکا په ضد د جنگ اعلان کړی و. د القاعده د مشر په حیث اسامه بن لادن په امریکا او نورو هیوادونو کې د یو شمیر ترهګر حملو څارنه کوله چې پکې په کال 1998 کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په سفارتخانو بمی حملې او په یمن کې د امریکا په بیړۍ بریدونه شامل دي. په کال 2001 کې هم اسامه بن لادن او د هغه ملګرو په امریکا کې په نیویارک ښار او پینټاګان د بریدونو منصوبې عملي کړې چې پکې نږدې 3000 امریکایان ووژل شو. امریکا د دغې ترهګر بریدونو په غبرګون کې په افغانستان یرغل وکړو او د امریکا نیوی سیل نومي کمانډو ځواکونو اسامه بن لادن په کال 2011 کې د پاکستان په ابټاباد ښار کې ووژلو. د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن اوس 30 کلن دی او د کال 2015 وروستو د وسلوالو په ویډیوګانو کې د القاعده د ترجمان په حیث مخې ته راځي. نوموړي په خپل لومړي آډیو پیغام کې امریکا ته ګواښ کړی و او د خپل پلار اسامه بن لادن د بدل اخیستلو دړکۍ ورکړې وه. حمزه بن لادن په دغه آډیو پیغام کې ویلي و که چېرې ستاسو دا خیال وي چې تاسو په ابټاباد کې کم جرم کړی د هغې سزا به تاسو ته در نه کړی شي، نو ستاسو دا خیال غلط دی. په وروستیو ورځو کې چې په منځني ختیځ کې داعش ترهګرې ډلې ته د نړۍ ټول پام اوښتی، څېړونکي وایي القاعده اوس هم د نړۍ لپاره یوه لویه خطره کیدی شي. تیر کال د ملګرو ملتونو په یو چاپ شوي رپورټ کې ویل شوي د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په القاعده ډله کې یو ښکاره مشر جوړ شوی دی او د پلار د مرګ نه پس د ایمن الزواهری ترڅنګ د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله پرتو سیمو کې پټ دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې القاعده به د خپلو نوي مشرانو سره یو وار بیا سر روچت کړي او تر څو نړۍ خبر وانخلي نړۍ به د نوي خطرو سره مخ کړي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د ملګرو ملتونو د انساني مرستو ادارې او چا ویلي دي د هغه زرګونو شامي کډوالو په اړه اندېښمن دي چې د آبې غوز سیمې نه د جنګ له وجې نه کډې کړي دي او دا وخت په بد حالت کې دي. په دې اړه باندې را سره د ډیوه همکار د وایس اف عدنان رشید د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
په شام کې موجود د ملګرو ملتونو ادارې د هغه زرګونو شامی عام اولس په اړه اندېښنې څرګند کړي کوم خلک چې د الباغو سیمې نه د سخت جنگ له سببه په کډه کولو مجبور شوي دي. داعش وسلواله ډله هڅه کوي چې په شام کې د دوی جوړ کړل شوی پخوانی خلافت اخیری پاتې سیمه په خپل ولقه کې وساتي او دغه لپاره یې په لویې پیمانه جنگ پیل کړی دی. د عام اولس یرغمال کول هم د دوی یو جنگي چال دی. د انساني حقوقو د همغږي لپاره د ملګرو ملتونو اداره اوچا دفتر نه خبر شوی رپورت وايي په ګنشمیر کې خلک د داعش د ولقې لاندې سیمو نه تختی خو دغه عام خلک د دې لپاره لوی قیمت ادا کوي. د اوچا ویان ینس لریک وايي 13 اونۍ لک تر لګه 14,000 خلک چې پکې زیاتره خزي او ماشومان وو د الحسکا سیمې الهول کیمپ ته راغلي دي. د نوموړي په وینا زیاتره کسان ستړي وږي او ناروغه وو.
Those who are fleeing have told us of desperate situation for civilians in the area they are fleeing from.
نو موړې وای کډوالو مونږ ته وویل د کوم علاقې نه چې هغوی هجرت وکړو هلته د عام خلکو لپاره حالات مناسب نه وو. دوی يرغمل کړل شوی وو. عام خلک به هر ورځ وجل کېدل او یا به زخمی کېدل.
There's large scale destruction of civilian infrastructure and shortages of food, medicine and other basic necessities.
په لویا پیمانه کې عام ودانی تباه کړل شوی د خوراک د ویانو او د نورو بنیادی ضرورتونو سخت کمی دی. د الباغوز نه الهور کیمپ پورې ډیره اوږده او مشکل لار ده. د اوچا ویان وای سلور اتیا نه زیات خلکو په لاره او یا کیمپ ته رسیدو نه پس سمدستي سا ورکړی ده. په مړه شوو کسانو کې اکثریت د هغه ماشومانو دی چې عمرونه د 15 کالو نه کم وو. هغه زیاته کړله 115 نور ماشومان د خوراک د کمی له وجې په هسپتال کې داخل کړل شوي دي. د اوچا ویان لیرک وای کیمپ کې ډیر زیات خلک دي. د هغه په وینا د دسمبر میاشتې نه پر اهسته 45,000 خلک کیمپ ته راغلي دي او اوس هم هر ورځ په ګڼ شمیر نوي کډوال دغه کیمپ ته را روان دي. نو موړې وای ملګری ملتونه او نور مرستندویا ادارې نوی راغلي کډوالو ته د ژوند د بشکولو لپاره امداد ورکوي. نوی کډوالو ته خوراک، اوبا، خیمه، ګرمي جامې او کمبلې ورکول کیږي او دغه ترڅنګ امدادي ادارې سلیریش ګنټي د علاج معالجي او د دوی د حفاظت لپاره کار کوي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوریدونکو د وی او ایډیو سهارنه خبرونه په دې بخبانه سر ترسي د ډیو همکاران به نن ماخام بیا شپږ بجې تاسو په وړاندې راځي او د ډیو د خبرونه چې د پاکستان په بخبانه هر ماخام د شپږ بجو نه شروع کیږي د شپې 12 بجو پورې روان وي. زموږ هڅه به وي چې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه تاسو خبر کوو د روانو چارو او د ادب او تړلې نور موضوعاتو د خپل ملمنو سره تاسو په وړاندې راشو او تاسو سره د پروګرامونو کې زیات زیات معلومات شریک کړو. سهارنه خبرونه چې سهار شپږ بجو روان وي تر سهار 9 بجو پورې اوس سر ترسي او د په دې صفو باندې کو تاسو پاتې شئ نو د مشال خبرونه هم اوریدل شي. ګران اوریدونکو په اخر کې د خپل تکنیکی همکار بختور شاه او د پروډوسر د انجینیر سره دنا اجازه غواړم. زموږ شروان کلندر مو په لاس پاره.